په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې به د هرات اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې او له کبله د لسکونو نفتي موادو ډکو ټانکرونو د چاودنې په اړه جزئیات درسره شریک کړو چې د دې ولایت چارواکي وایي د اور د کابو کولو وس اوس نه لري او له ګاونډې ایران څخه په دې اړه مرسته غوښتي. د ځاني تلفاتو په اړه د احتمال په اړه هم خبره سوې ده، خو تر اوسه نور جزئیات نشته. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او د امریکا د سنا لخوا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې. بشپړ خبرونه. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرحات ازادۍ راډیو ته ویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالی زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېره زوروره اتسوسي د اسلام کلا په ګمرک کې شوې ده. تر اوسه ټول مهار شوي نه دي. موږ هلې ځل کوو چې ژر اتسوسي مهار.
لبلې خو د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي څو د دې اور په وژنه کې مرسته وکړي. د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک مشر نور احمد محمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې په پیښه کې د انساني تلفاتو احتمال زیات دی. ښاغلی محمدی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد زیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
اکثریت یې ارقام را کوم برتون دادم
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درکړل ډیری طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اتنیوي او نه نیوي پیښو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي په بهر کې ښخوي. ښاغلی محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې په بنسټ وایي د هیواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا قلمرو د طالبانو په ولکه کې دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورسپانو ګروپ نن خبره کړه. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو په سنا کې د دواړو ګوندونو ډیره بخښنه غواړم. د متحدو ایالاتونو په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د ورستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومولو یا برات ورکولو لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپل ورستۍ دفاعیه واوروله، او د دې لپاره یې له خپلو ټاکلو 14 ساعتونو یوازې 3 ساعتونه وکارول. ترامپ تورن دی چې په یو وینا کې خپل پلویان د فبروري په 6 نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولي دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې څلورمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استادو په ګډون یې ویډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژي په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکنی ادارې ژمنې عملی کړي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې موافقه کړې و چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارد ډالرو پورې پنګونه کوي او په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. او برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 100 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایه ورکړي. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو جرمونو لکه د جنگی جرایمو، د بشری ضد جرمونو او د ډله ایزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت سکال په جون میاشت کې پای ته رسیږي.
خبرونه مو لازه د ایرادیو اوریدل. د هرات اسلام قلعه په ګمرک کې د تیلو او ګازو لسګونو ټانکرونو چاودلي. د هرات والی وایي د دې اور کنټرول له وسوتنه
په ارتباط اسلام قلعه مو تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشټوله هڅه کوو. مجبور شو چې لګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو.
په شمال زون کې د اقینه او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د یو ماشوم د تشتونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. نن در رادیو نړیواله ورځ ده. افغانان د پیښو د خبرې دوه لپاره څومره د اطلاعاتي وسیله مهمه ګڼي.
کرونا او با پړوانی چې موږ کوم په هغه تر لاسه کړی دي اکثر هم د رادیو باندې تر لاسه کړی دي.
د جرمونو د نړیواله محکمې لپاره نوې ترنوال وټاکل سو او په دوه منی مې کې د حقیقت صدې پروګرام کې د ولسی جرګې د مالک کمیسیون یو غړی د 400 مالکال د بودیجې پر جنجال کې دوه غېدلې.
په دا شکل باندې موږ مختلف شونو بيخي خلک برابر یو خاندي ولی چې دغه اراده موجوده شو دغه د خپل د دې معنی ده چې اوس نوینو په وسط د کال د بودیجې کې به د مالیمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي.
او تاندې څنګه موبایل پروګرام دی اورې دوته یبل نه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د هرات ځای چارواکي وای دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې لکبل له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو چاودلې دي. سیمه چارواکي وای د اور کنټرول له وسه وتلې دا ول هم دی کبل له ایران څخه د مرستې غوښتنه سوي. د دې پیښې د لوی ځاني تلفاتو د احتمال خبر هم سوي خو تر اوسه جزئیات نشته. د دې پیښې په اړه به نور زموږ همکار وورو چې هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښته دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو د هرات اسلام قلعه د اورلګیدنې په اړه جزئیات لاوریدونکو سره شریکي.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي د ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د ولګیدنې لکبل له نفتي موادو ډک لسکونه ټانکرونه راخیستي. د هرات والی وحید احمد قتالی ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړې او وایي چې ولګیدنه روانه ده خو د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. هغه وایي
په ارتباط اسلام قلعه مو تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشټوله هڅه کوو. مجبور شو چې لګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو. هلته زموږ کمشنر شته، مسؤل ان مشته، ولسوال مشته. د اور لمبي یو څه زیات شي خو موږ وتوانی چې ډیر وسایت یوې خواته کړو چې لښته لشه هغه ته لښ زیان واوړي او اوس خروجی دروازه کنټرولو. له تایباته چې کومه اطفایه راځي یو څه وخت غواړي خو هم ژغی شوی ده
میګره امانګي صورت ګرفته. د خاغل قتالی په خبره د بهرنی چارو وزارت لخوا له ایران سره خبري روانې دي او تر ډیرې نتیجه ورکړي چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستي وشي او لا تر اوسه سیمه ته د دفاعي د ایران لخوا ټیمونه نه دي رسیدلي. خو ښاغلی طالب ازادي راډیو ته وایي چې د دې اولګیدنې د کابو کولو لپاره هڅې جدي پر مخ روانې دي. په خپله سیمه کې ځینې کسان وایي چې لسګونو ټانکرونو اور اخیستی او د غور وسله کنټرول څخه وتی. په ورته وخت کې د اسلام قلعه روغتیایي کلینیک مسؤل نور احمد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ممکن په دې پیښه کې ځاني تلفات هم ډېر وي خو جزئیات نه ورکوي. دغه پیښه نن شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډېر زیاته مننه کوم. او موریدل چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو لوی اور لګیدنه سوې ده. په دې کې لسګونه د نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی وحید قطالی ازادي راډیو ته ویل دي چې لا هم د اور لګیدنه دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر ختمه کړي او د کنټرول لپاره د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د غرض ویل سوې چې له ایران راتلونکي برېښنا هم د اور لګیدنې کبل قطع سوید د دې پیشي د جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو د نور خبرونو سره پاتې سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمو ځغلا زده راډیو اوري. په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیږد د موټرو پر مخ باندې سوي دي. موترزو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤف د خلاصون لپاره د مزار شریف جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ باندې کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره پارک کې وویني. جزئیات زموږ له همکار اورو.
لسګونو ترکمنانو دی و تختبل شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په زین شمالي ولایتونو کې له هغه جمله په بلخ فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بندې کړې دي. ترکمنانو دغه تختبل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنې په مخه نن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترضو ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیږد د ګاډو پر مخ بنده کړې وه. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بنده شوې او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیه توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیرېدو سره حکومت نه دی توانېدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عصیمی بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤف کورنۍ یو پلار پلازمینې کابل ته تللی دي او په پام کې ده د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یوه میاشت دمخه ویلي وو که عبدالرؤف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړ پوړي محلي چارواکي به له دندو لیرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غلازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن ورځې موټر بم هدف ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل سوی دی، خو وایي په پیښه کې پولیس ټپیان سوي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول سوی پیغام کې راغلي چې دا پیښه نن سهار 9 بجې د ارغنده ولسوالۍ په کوهک سیمه کې سوي ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه یې بېلابېلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک ښوونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت وو ټپیان سوي دي، خو د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر فرید مشال رسنوی ته پاسته ویلی ویډیو پیغام کې ویلی دی چې حمله د هموی موټر په وسیله سوی ده چې و پولیس پکې ټپیان سوی دي.
نن تاسو ته بهتر در معلومه ده و نیم بجې د اقنده ولسوالۍ د کوپ په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو د خوا بالخصوص د پولیس د خوا څخه پیژندل سوی و، انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوی وروسته بیرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړیو ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شان دوی ته د اوخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب، پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او په څولو شهرونو کې د اف ام پر سله شهر پنځه څپه هم په صافه وزي ډول اوریدل سي. اوس به خوست ولایت ورسو چیرې چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنۍ ترانزیتي کارګو هلته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی وه د خوست سلګون اوسیدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. په دې اړه نور تفصیل زما له همکار اورو.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیس ته خوست لوګر د ژوند مو کار کوو، مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلندر نه ونیسه، هر طبقه خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمينه برابر شي ان شاء الله، او خوشاله په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرفو زره ان شاء الله موږ اتس کمیږي او ربط کمیږي، هغه کمیږي، د خوشحالي زیره ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي، د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول:
دا د سیکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده، او د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم ده چې الحمدلله منګه اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسليږي، او موږ د دې سیستم نه عملاً په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل:
یا کوله د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو، دا وال ډیره کمزيري دی، هر وخت خوانات پتلل سرته بیا موټر شول، نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه مې ډیره شکریا ده چې د ټول خوست پر بلکل د افغانستان لپاره دغه مې یو بهترینه لوسته راوړنه بلی چې دا دوه.
ملی سوداګر حاجی شاهباز ګربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزیتی محموله وړل یو خه پرمختګ غنی خو زیاتوی چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لارې کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه کی مکورینه چې د دولت په مخ کې لري هغه دي شوی چې تاسو نه ډېرو دې د پورا سرکینه ډېر زیات ازوت پچار دی لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړشې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټولو گاونډیانو ته څومره چی دي چې واړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر او بیچارګۍ نه وژغورل شو هغوی د پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسازدی رادیو اوری اوس په نړیوال موضوع واخلو. ل نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو. نوی څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالي فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمت څاروان نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره یې د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیایي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون په شپاړه سم تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنی پریکړه کېدای شي دا وی چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړه چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خبرې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ساده رادیو خبرونه اوري نن د فبرورۍ 14 ده د رادیو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکښې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکې ناروغۍ خبر کړي دي. په دې اړه تفصیل به زما له همکار واورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کرونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو له لارې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټولې کوم دغه چې یو دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کرونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظري
د کرونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیره غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګه غلار خوانی سه د رادیو لالارې و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سوه، خو اوس یې هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1920 لمریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي،
اوسنۍ شرایطو سره موږ پرتله کړو، زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره به چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به مو هغه پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتلو. او ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصاً د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وې، پخوانۍ وې.
که څه هم په افغانستان کې له ازادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 216 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14مه د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د رادیوګانو 4400 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم رادیو د نړۍ پخوانی رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
او مننه چې د ازادي رادیو خبرونې مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي له احمد تکل څخه اورو.
د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. چارواکي وایي چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې 100 طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو لګډې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بل یې بندي دی راوړل شوي. ځینې سرچینو ویلي دي چې بندیانو بلوا کړې ده. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځه او مرکزي اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو په برخه کې د مخکینۍ ادارې پر ژمنو عمل وکړي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو، او د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بل وسلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د ای اف سی فوتسال روزنیز کورس پای ته ورسیده. د فوتبال فدراسیون ویان شمس امینین نن ازادي رادیو ته ویل د فوتسال د روزنی ټولګي چې په کندهار کې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه پیل شوی و نن پای ته ورسید. په دغه ټولګي کې د کندهار ولایت د فوتسال شپږ ویش روزونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د خونکو او د فوتسال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالرازق ممرک نه یې د فوتسال په برخه کې نوي قوانین او تخنیکونه زده کړل. دغه پروګرام شپږ ورځې مخکې پیل شوی و، او موخه یې د آسیا د فوتسال د روزنې لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو معرفي او ورپېژندل و. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د سولې په نوم د والیبال د پیل شوي ټورنمنټ لوبې نن د نرنګ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د پای لوبې په مراسمو کې د والیبال سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. د کونړ ورزشي امریت د والیبال فدراسیون مشر محمد شعیب حماد وایي له دې لوبو څخه هدف د 19 کلنو او ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو ټاکل و. حماد وایي ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره به له ټولو ولایتونو په شرایطو برابر بر لوبغاړي و ټاکل شي. دغه سیالۍ 3 ورځې وړاندې د مرکز او 15 ولسوالیو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې پایلوبه نن د نرنګ او سوکۍ ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. او ټاکل شوې چې پاکستان او افریقا لوبډلې نن دوهمه 20 اوریزه لوبه ترسره کړي. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د نړیوالو 20 اوریزو لوبو لړۍ تیره پنجشنبه پیل شوې ده. د دې لوبو لومړۍ لړۍ پاکستان ګټلې ده. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه 20 اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله، او لومړۍ پاکستان ته د توپ وهنې پرېکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو 20 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 1.98 منډې وکړې. سویلي افریقا لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ او یوازې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 1.68 منډې وکړې. په یاد لوبه کې پاکستانی محمد رضوان پر سویلي افریقا نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د سویلي افریقا پر وړاندې په 1.68 توپونو 1.04 ناسوځېدلې منډې وکړې چې شپږیزې او 1.04 هم وهلې.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونی اوري د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لمړی به د حقیقت صد پروګرام اوري چې په دې کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو غړی د 14 مالی کال پر جنجالي بودیجې باندې غږېدلی دی او ورپسې تاندې څنګه لرو.
حقیقت صد
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده 2000 رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د 1400 مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده، خو دا ځل تالار ټول یو خل نه دی او عملاً په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسی جرګې د مالی چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. صافی صاحب خو راغلاس ازادي رادیو ته.
ډیره مننه زم په خپل وخت تاسو له تاریخ د ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوې دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کم کمیسیون یا مخکې د ولسی جرګې کم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي ټو نه پوهېږم دا هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال ختمیږي او د دریم کال د ولسی جرګې شروع کیږي، نو د ولسی جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې ځینې تغییرات راشي تر څو دولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خود تالار د نن ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. لدې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. زه ځینې مهم وایم. یو شمیر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالی چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې تور نه ایږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغه کسان چې بیل دي چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسی جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغي زیات ورخوږیږي او دا وې سره به یو انډیوالی پالي. ولی اصلا خبره دادا چې موږ چیرې راشو او باس په دیو کو چې په دې تیرو 13 کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، دا غوې لپاره په بودیجه کې سنی ول شوې دي څه شوې دي. نو حقیقت دا ده چې په بودیجه کې ستونزې شته او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړی شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولی د پارلمان 95% 95% او 95% وکیلان او د خصوصا د مالی بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره واغې ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
صاحب صاحب، د افغانستان د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسي هم سنفیان یو شمیر موضوعات رابرت سره کوي. اول دا وی چې دا ځل د بودیجې په دریمه مسوده کې ځنې بدلونونه راغلي هغه چې تاسو وړاندې سکړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی وته د ولسی پروژو نوم ورکړي. دویم دا چې د خوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغه ته تقریبا 1.5 مليون ډیر افغاني هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټي اې د معاشات په اړه باندې ورسته پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ساسي د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې پاګه هم یو سکار شوی دی، ولی پیسې نه دی ور محول شوی او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسو وړاندیز کړیو یو څه شوی؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغییرات په بودیجه کې راغلي دي، او دا تغییرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسی جرګې هغه غوښتنې چې کمی حق غوښتنې او حقوق دي د ولسونو، هغه ته یو قسم لبیک ویلې دي، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستي لري، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی، او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلف شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي. ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا په خپل د دې معنی دی که اوس نوی نو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو، د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسی جرګې ته هیڅ کوم جواب دی نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي د پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغییر راځي، او هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي، او یا به بیخي لمینځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوی دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي، دسترخوان ملي حذف شوی دی، او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي، دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې په خپل د ولس استازي مستقیما د خپل ولسونو څخه اوري، او هغه یو اشدي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې خبره ده، درې سو پروژې بیرته په نظر کې نیول شوې دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځنې مسائل په تالار کې نور هم مطرح کیږي، د یو شمیر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په دریمه مسوده کې هم دا پیسې را کمی شوی نه دي، که را کمی شوی هم دي ډېرې زیاتې کمی. د یو شمیر کوډ یادیږي، یو نوی کوډ یادیږي، دوه نوی کوډ یادیږي. آیا په دریمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دنه په کمالي چارو او بودیجې کمیسون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یو شکوټ پر اړه باندې چې هغه د معاشاتو کوټ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چراغله او هغه د وکیلانو او د مالی بودیجې کمیسون په نظر باندې چې سره کم لازم او هغه سي تغییرات کې نو راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولې. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیون درې نیم 350 میلیون افغانۍ له دغه کوټ څخه کمی شوی دي، ال دا چې 15000 او 800 دغه د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې اضافه شوی دي، چې دا یو خبر ده، دا په خپل یو تغییر دی. همدارنګه په دویشتم کوټ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوټ دی او د مصارف کوټ دی، چې زیات مصارف کیدای شي هغه څه رقم چې لازم دغه سي مصرف نشي، موږ تشویش درلوده پاغه کې ډیر زیات تغییرات نه دی راغلي، باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي. دا چې په دریم ځل باندې بودیجه بیا ولسی جرګې ته راغلي دا کچیر ډټ شي، نو دا په خپل په ډیرو انکشافي کارونو باندې بد اغیزه کوي.
صاحب صاحب، د تالار دننه عملا موران میادونه وکړه چې ساس هم سنفیان دا ځل په دوه ډلو باندې ویشل شوی دی. وړاندې د بودیجی پرد کې اکثریت دا سره کارونه پورته کړل چې رات اماده ځلاملن یو څه مقابل لورې مهم هغه چې د دې بودیجی په توافق کې ولاړ دی، اوس شمیر زیات بریخي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجی د تصویب یا هم رات په برخه کې یو غوڅ پریکړې ته ورسیږي.
اصلا خبره دا چې دا تالار په دوه برخو ویشل دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویم برخه د تالار چې دغه یا خو دا خبره ده چې یاوی ل سرات د بودیجې څخه نه دی خبر، ولس د ستونزو څخه نه دی خبر، اصلا په بودیجې باندې نه پویږي، او یا هم د خپل شخصي ګټو لپاره د بودیجې درد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یو مسله د نن نشي په ولسی جرګي کې مطرح کیږي د وکیلانو ترمنځ، هغه د ادا او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام لکوم ځای اخیستل کیږي او آیا تر یو ځای حقیقت لري چې ځنې پر امنیت شورا په لوی تورنیږي، ځنې نور بیا د شخصي تمایلات او د قراردادونو په نو ورکړې مسایلو باندې؟
د ولسی جرګي سره وکیلان د حکومت سره ښې اړیکې ولري یا راوتل کیږي، دغه په اړه نه په ولسی جرګه باندې یا د ولسی جرګي په غړو باندې دا تور لګول شي ګواکي دوی کوم امتیاز اخلي یا دوی امنیت شورا ته ورځي، نو دوی د معاملې لپاره ورځي، دا کاملا غلطه خبره ده. دا ماغه خبره ده چې دښمن یې غواړي وی او د خلکو په ذهن کې یو غلطه ذهن سازي وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسی جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري. دا هیڅکله هم په دې معنی نه ده چې ولسی جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بچې په سبان کوم داسې مېلو کې خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې په ولسی جرګې په غړو باندې تور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي، یا پخپله د شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسی جرګې سره په تقابل کې واقع کېږي. البته د حکومت سره
د افغانستان د ولسی جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید صاپای لتا سي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده، هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د ورځ مرواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسې، چې څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي کو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه. یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده، ورې کوله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکې د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده ورسته ژوند د زقوم په سیر تاریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي، د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي د خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې ګوري، د هغوی غوی از ژوند پرمختګ چې وګوري د غوی د ځوانې خون چې وګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کی چې کاش که زما کورنۍ ماته مخ کې وده نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی وده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده ورسته بیا خوانځي ته رانغی
منګ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسې کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه وو لایق وو خوب کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه دی واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بېسوادي د بیکاري د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جي کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابي منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح دی داخله نکاح چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم او دهر د کالونو غم بیا شاته واچي نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی ته تیار وي ځکه خو دوی رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیری کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید ده موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او دا موضوعاتو بانی سعی پونو وسیگی نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنې ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي، او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي، په ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي، او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن، پکاز کتای کرد مک مروسون، پکاز کتای کرد مک مروسون، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن. چه پزے کریے خلوت بت کنا کیجی، چه پزے کریے خلوت بت کنا کیجی، تہاں سنم پیات میں جگرو سوں، تہاں سنم پیات میں جگرو سوں، چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسو، چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسو، پکا رکتا یہ کردا مجمع روسو، چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسو. چه دا زلف شپې خال په غیږ کې واخیست، چه دا زلف شپې خال په غیږ کې واخیست، دا فلک په شبستان کې قمر وسو، دا فلک په شبستان کې قمر وسو، د حسن شور ما شور یا ما شر حسن چه د حسن شور ما شور یا ما شر حسن پکاز کاتے کور دا مجمع رو سو چه د حسن شور ما شور یا ما شر حسن تبسمیه تا غټیو خلکړه پټه دس کلا هوچمیه کور دا آزار وسو دس کلا هوچمیه کور دا آزار وسو چتا حسن شور ما شور یا ما شر حسن پرکاش کاتے کور دا مجمع رسو چتا حسن شور ما شور یا ما شر حسن